څوک ما پریښه دا په بازار کې وای فای دی دا وای فای سره موږ وصل کو یو جی بی په درې درې نیم سو افغانۍ راکړي د سر بیا وروسته موږ کار دی اخلو بل دا چې موږ ته د خدي زیات تجربه راتسم السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام درو خطر هغه وړاندې خبرونه ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د مدني ټولنو درې نوي سلنه سازمانونو بنسټونو ویلې کونه شي کولای شي خزینه کارکونکي وګماري نو دوی باید شي خپل فعالیتونه کم او یې په بشپړ ډول ودروي. ملګری ملتونه نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ژوند ژغورنې د مرستو پر سوالو کې خورا مهم دي. دغه وروستۍ جنسیتي خبرداری د ملګری ملتونو د ښځو څانګې ورکړی دی. د ملګری ملتونو بیا د کډوالۍ عالي کمشنرۍ ویلي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستیو پورې نږدې تاسو وزیر کسانو ته موسمی مرستې رسولې او د اداره بل ټول زنګال سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسیار څنګه د چهارشنبه په ټویټ کې ویلي چې د افغانستان له سخت ژمي لپاره چمتووالی اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیز کې د ادارې لوجستیکي مرکز ویلي چې د دوی بیړنۍ مرستو رسولو مسله د خبرخه د منوي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دې وروستیو کې په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې وزلي زیاته شوې ده او د دې هیواد 40 میلیونه وګړي له نیمایي زیاتې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وسپنې پټلۍ د ادارې او پلاوي نن ازبکستان ته تللی چې د حیرتان مزار پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي. بختر اجانس چې ادارې د طالبانو په لاس کې ویلي چې دغه پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا د تارکاتو د ملي ادارې او د مالی وزارت استازي پکې شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډېر جدي ستونزو سره مخ دي، خو په تیرو کلونو کې ډیموکراسي پیاوړې شوې ده او دیکتاتوري ډېره کمزورې شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تیر شپه د کانګرس لارې ملت په وینا کې کړې دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅوي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د دایکونډي معتادین د طالبانو د حکومت له نظامیانو څخه شکایت کوي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم جنه به خاطر هر کس
په دې شورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي.
دا چې نشئی مواد ولې د جوړ خفقان سبب کیږي په دې اړه مول ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
په دماغ کې هغه نیوروټرانسمیټرونه چې دی هغه د مخدره مواد په استفادې سره هم په غوټه تغیرات رامنځته کیږي، نو چې دغه تغیرات خپل د جوړ خفقان سبب ګرځي.
د نور محمد په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد می اعصاب دومره زیانمن کړي چې پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوو.
کور کې وړې په کار وسه باندې وو، بس نور چې حتی را باندې ځل د کاروبار نم پاتې شلم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
بس سمه ده، دا چې موږ غواړو چې کمال یو هفته وروسته د پودرو عملی شو. نور څه وایي؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د کوکنارو د کښت په اړه د خپل د مشر فرمان او معتادینو راټولولو په اړه جدي هڅې دا په ډاګه کوي چې دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ لري، خو دوی له نشه یي موادو سره د بریالۍ مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د افغان سوداګرو او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. تحلیلګران وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د وضعیت په اړه روښانه انځور نشته، ځکه نو نړیواله ټولنه نشي کولای چې په داسې وضعیت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د راتلونکي کال د ثور په میاشت کې بزګران په تودو سیمو کې له کوکنارو څخه تریاک راټولوي او په سړو سیمو کې بیا په پسرلي کې کوکنار کرل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د شمیرو ښوولو پرته ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت په اړه د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او اوس په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې سوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو د کښت مخنیوي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په برخه کې هم لاسته راوړنې لري.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅوي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، د هغو مکمل شهرتونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګول ته سپارو. دارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعت یو خپل مجاهدین برابر کړی دي. که چیرې چا کښت کړی وو بیا هم تخطي کړی وه، هغه کښت به د بینه وړو او دوی به نیسو محکمې ته بیا سپارو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته دولتونو له افغانستان سره د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ځنډولې دي، خو ځینې هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تازه د معتادینو د ساتنې او پالنې 15,000 بستریز مرکز پرانیست. د دې مرکز چارواکي وایي چې معتادین یې د ژمي له سړې هوا څخه د ژغورنې لپاره راټول کړي او دغه ډول یې درملنه هم کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي، خو تحلیلګران وایي د سروې د نشتوالي او باوري راپور پرته به نړیواله ټولنه حاضره نه سي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي
جامع جهانی مسلسل بر اینا
د نشه‌یي بوټو د نه کرلو هغه شرط چې نړیوالې ټولنې د دوحې په تړون کې پر طالبان ویښی و په پرله پسې ډول پر هغه شرط ټینګار کوي او سږ کال هم کوکنار کرل شوي دي. له همدې امله نړیواله ټولنه اندېښنه لري چې د دوی مرستې د ولس پر ځای زموږ په زیان یا زموږ پر وړاندې استعمال نشي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو ښیي چې پر افغانستان د طالبانو په یو کلن حاکمیت کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې له دوی سره له سلا مشورې پرته د کوکنارو د کښت په اړه چا ته د سروې اجازه نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو د یوه برتانوي پوهنتون په همکارۍ د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې پیل کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په دایکنډي ولایت کې معتادین د طالبانو د حکومت د نظامیانو له چلند څخه شکایت کوي. د دایکنډي په مرکز نیلي کې معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي، ډبوي او هر څه ځینې وړي، خو مشران یې په دې چلند نه دي خبر. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې اعتیاد یوه رواني ناروغي ده. د معتاد ځورول د دې سبب کیږي چې هغه له ټولنې څخه ځان ګوښه کړي او په اسانۍ د نشي پرېښودلو ته حاضر نه سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کلونه خبر نه در کس می د نوم امارات خودن خونه امارات درست
نه درې درش کلن علی رضا چې په 25 کلنۍ کې ایران ته تللی وو، هلته لومړی په تاریاکو او وروسته په هیروینو معتاد شو. که څه هم د افغانستان ته راتلو پر مهال نشه پرېښې وه، خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل دا کار د دې سبب شو چې علی رضا بیرته معتاد شي. علی رضا د دایکنډي په مرکز نیلي کې په یوه کنډواله کې پیتاوي ته پښې غځولي او شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي او د دې تر څنګ پیسې او مالونه هم په زوره ترېنه اخلي.
د ای شوای بچات خیلی کفته زدم ژنه به خاطر
پدیش خورزو که دیر زوانان وحل شوی او زورول شوی دی. هر چوک رازی او یو خبر کوی. یو وایز د نشایی مواد و د اداره کار کول کم. بل وایز د امنیت او بل بیا وای چه زد جنایی شوبی ماموریم. مشرانی خبر ندی. خودی لزوانانو چخه تلیفونو نه او مسیکلو نه اخلی.
د نیلی په ښار کې یو بل معتاد حبیب الله ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو څو ځلې ډبولی او پر دې سربېره پیسې، سامانونه او نشه مواد هم ځینې وړي دي.
درې
څلور ځلې داسې وهلی یم چې مېرمنې مې تر لاس نیولی تشناب ته یې بیولم. دلته وهل ډبول ډېر دي. د اسلامي عمارت مشران نه دي خبر، خو د دوی ټیټ رتبه افراد راځي، موږ وهي او پیسې راڅخه اخلي. ولا چې یوه زره مواد هم درسره وي، درڅخه وړي او لږ ګوښه یې خپله استعمالوي. که خبره ورسره کوي تر هغه دې ډېر وهي.
خو په دایکندي کې د طالبانو حکومت د امنیه قمندانۍ ویان غلام علي جاوید له معتادینو سره د طالبانو د نظامیانو د ناسم چلند په اړه د هغوی ادعاوې ردوي. په دایکندي ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره تازه څلوېښت بستریز روغتون جوړ شوی دی. د دې روغتون د چارواکو لخوا اعلان شوې شمېرې ښیي چې په دې ولایت کې نږدې څلوېښت زره معتادین ژوند کوي، خو دا شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر جمعګل یعقوبی وای له معتادینو سره ناوړه چلند او د هغوی زورول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او له ټولنې څخه ځانونه نور هم ګوښه کړي.
احتیاط جرم نه بلکې یوه ناروغي ده. د معتاد سپکاوی او تعقیب اصلا نه دی روا. موږ باید لومړی معتاد په دې پوه کړو چې له احتیاط څخه د ژغورنې لاره د نشو پرېښودل دي. د معتاد په درملنه کې زور هیڅ مثبت اغېز نه لري.
معتادین داسې مهال د طالبانو د حکومت د نظامیانو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه د معتادینو د ژغورنې په اړه د یو پروګرام اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله یې د معتادینو د ژغورنې لپاره له ښارونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په دې خوندي ځایونو کې د معتادینو درملنه هم کیږي، خو یو کال کیږي چې د مالي ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې روغتیایي او داخله بستر خدمات کم شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د دایکندي معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان موهی ډبوي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال د ژور خفګان یا ډیپریشن لامل کیږي چې داسې کسان په اوږد مهال کې له ټولنې څخه ځان ګوښه کوي او د ځان وژنې هڅه کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د ژور خفګان لامل کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، او یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی یې په ژور خفګان اخته نیسي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې چې په پیل کې د ډیپریشن یا ژور خفګان په اړه معلومات راکوي.
ژور خفګان یا ډیپریشن یوه روحي مزاجي ناروغي ده چې د شخص مزاج یا مور د پخوا په پرتله پکې خرابیږي، او شخص بې له کومې علته، بې له کومې وجې خپه، پریشانه او افسرده وي.
په عموم کې د دې ناروغي عوامل څه دي؟
د ژور خفګان اسباب یا عوامل مختلف دي، ولې درې عمده عوامل چې د ژور خفګان په رامنځته کېدو کې مهم رول لري عبارت دي له ارثیت یا جینیټیک یا کورنۍ تاریخچه. په دې معنی که د یو شخص په فامیل کې په بور پلار کې د ژور خفګان ناجوړې موجوده وي، نو زیات امکان د دې ستاسې په اولادونو کې هم دغه ناجوړې رامنځته شي. دویم یې بایو کیمیکل سپیکټرس دي، یا کیمیاوي بیولوژیکي فکتورونه. هغه نیورو ترانسمیټرونه چې په دماغ کې قرار لري چې عبارت دي له سیروټینین، نارپینفرین، اپینفرین او ډوپامین څخه. په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دي هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په غوږ کې تغیرات رامنځته کیږي، نو سې دغه تغیرات خپل د ژور خپګان سبب ګرځي. او دریم ډول سي دي هغه سایکو سوشل فیکټرز یا اجتماعي روحي فکتورونه دي چې په هغو کې کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه، غلط رواجونه، په کم عمر کې واده، په بدو کې د نجونو ورکول، طلاق، اقتصادي مشکلات، مهاجرتونه، جنگ، ناامني، د وظیفې له لاسه ورکول او غیره شامل دي. دغه ټول د ژور خپګان نه جوړې د رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
اول عمده نښه نښانه دا ده چې ناروغ همیشه بې له کومې علته خفه وي، غواړي چې تنها ځان ته کښېني، له هغه کار، له هغه فعالیت سره چې مخکې یې کوم علاقه لرله، هغه علاقه ورسره کمیږي او له هېڅ شي څخه لذت نه اخلي. همیشه کسل یا د خستګۍ احساس کوي، ځان ورته کم ارزښت معلومیږي، پر ځان اعتماد له لاسه ورکوي، ناامیده وي همیشه، په خوب کې تغیرات رامنځته کیږي، یا اکثر اوقات خوب کمیږي، یا بعض اوقات خوب زیاتیږي، د اشتها کموالی په بعض اوقات کې زیاتوالی رامنځته کیږي، همدغه رقم په وزن کې هم تغیرات رامنځته کیږي، او بعض اوقات مریض هڅه کوي چې ځان وزن ورکوي.
آیا احتیاط د ژور خپګان لامل ګرځي او که ژور خپګان د احتیاط؟
اکثر اوقات ژور خپګان د احتیاط سبب ګرځي. هغه ځکه چې د ژور خپګان مریض په یو مصیبت کې وي، په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي، نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذب خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه تازه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغوی موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خپګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خپګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنی په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپک سترګه باندې ګوري، او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نشي وړلی، نو یعنی ده ته یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوه عامل کیمیاوي تغیرات دي. هغه تغیرات خپله د ژور خپګان سبب ګرځي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر معتادین په ژور خپګان اخته کوي؟
ټول مخدره مواد د ژور خپګان سبب ګرځي، ولی په ځانګړې توګه تریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه دماغې نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره موادو ته، نو دغه تغیرات د ژور خپګان سبب ګرځي. او تریاک یا هیروین هم شخص ته اجتماعي یا ټولنیز مشکلات رامنځته کوي، چې دغه ټولنیز مشکلات هم د ژور خپګان یا ډیپریشن سبب ګرځي.
که متعدد نشئی مواد پرېږدي، ډیپریشن یې ښه کیږي او کزان ته درملنې ته اړتیا لري.
ژور خپګان خپله یوه روحي ناروغي ده. هغه که معتاد کس یې ولري، که غیر معتاد کس یې ولري، درملنې ته ضرورت لري. ولی په معتادینو کې باید د دې تر څنګ چې مخدره مواد ترک سي، ژور خپګان هم باید هماهاله تداوي سي. ځکه که چیرې یو شخص غواړي مخدره مواد ترک کړي، دغه د مخدره موادو ترک هم شخص ته ډېره ناراحتي ورته رامنځته کوي. له یوې خوا د ژور خپګان ناراحتي موجوده ده، له بلې خوا د مخدره موادو د ترک ناراحتي موجوده کیږي، نو شخص ته به ډېره بیا ګرانه وي چې مخدره مواد ترک کړي. نو ښه طریقه دا ده چې شخص هماهاله د ترک په وخت کې د ژور خپګان تداوي متشروع سي. نو دغه طریقه باندې به له یوې خوا د ژور خپګان اعراض او علائم ښه سي، له بلې خوا به شخص ته د مخدره موادو په ترک کې کومک وکړي.
د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده چې معتاد غړي یې په ژور خپګان اخته نه سي؟
د معتادینو کورنیو ته توصیه دا ده چې معتاد شخص یې دې ته وهڅوي چې مخدره مواد ترک کړي. کنه مخدره مواد نه یوازې د ژور خپګان سبب ګرځي، د ډېر قسمه روحي ناروغي او جسمي ناروغي سبب ګرځي، چې بل اخره دغه روحي او جسمي ناروغي شخص د مرګ تر پولې رسوي. نو لازم ده چې شخص دې ته وهڅول سي چې مخدره مواد ترک کړي. که چیرې شخص مخدره مواد ترک کړي، له ټولو روحي او جسمي ناروغي نه په امن کې.
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څرګند کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد په ایران کې د نااهلو ملګرو له لاسه موتات شو. دی زیاتوي چې هغه مهال یې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه درلود او د ملګرو هڅولو دی هم ورسره موتات کړ. دی وایي اعتیاد یې اعصابو ته دومره زیان رسولی چې اوس پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي. دا چې نور محمد لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته په کومو نشو اخته سو دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشه باندې خو زه ایران کې راواوښتلم، بس خو د نااهله ملګرو د لاسه اوس اتاق ته به راتلل اول ته عملي شلم. اوله شروع ما د سګرټو نه، بیا چرسي شلم، چرسي نه تریاکي شلم. د یو نیم کال کېږي چې پوډر مې سکول. معلومات مې نه درلودو، بس هغه ویل چې دا ښه شی دی، دا دی وغه دی، یعنی دې نه خو نور چټي شی نشته. کاروبار مې خپل کوو، کاروبار ته مې ادامه ورکړې وه. زه ډیلیور یم، موټر مې چلوم، نجراو نه د کابله پورې سورلي مې راوړله. زی اول خو زه ډېر تکړه وم، بس پهلوان وم، ځواني مې ښه درلودل. اول تاثیرات یې دا و چې بس قراقره ډنګرولم، ډېر ځان کې راته ډنګروالی راوستو. بس غوښه بیخي نه وه، بیخي اړوکې پاتې. اوس کور کې بډې په قار غوسه باندې به وم، بس نور چې حتی راباندې زیات شله د کاروبار نه هم پاتې شلم. سهار به نه شلم جګېدلی، سری کار به نه شلم تللی. بس حتی چې نو به مې کار ته مړه نه کېدو، چې پروت به وم بس کار نه به پاتې وم. وزه سی واده می کړی چې په پلانکی سات راځم، بس هغه سړی ته منتظر دی. زه قرار وځ شو یم، پاتې شو یم. یا سیاسر مثال راوسی دی، تاړه کې ولاړې دی. واده می کړی شاید 2-3 ساعته بعد راغلی یم. دسې و وخت راغلی را باندې. خدا د نشې تاثیرات البته. نو کورنۍ چلن را سره ښه و چې بس ګټه مې کوله، ښه خوشحاله و چې وخت کې بس ګټه م نه کوله، خوشحاله نه و. نو ما ځان بالکل نه دی پرېښی خماري ته. حتی د 5 ورځو 6 ورځو شی به زما په جیب کې پروت و، چې پیدلم به اوس د 2 ورځو شی پاتې کېږي، بس بیا به مې نور اغوستو. یاره ما فقط 200 روپۍ شی اغوستو. 200 روپۍ شی ما تقریبا 2-3 ورځې وهو، نشه مې ډېره کمه وه. مثال 1 ګرام شی مې اغوستو، هغه واده ارزان و، اوس البته 500 ته تللی دی. هغه واده موږ اغوستو 200، هغه 1 ګرام به ما 3 ورځې وهو. بده خاطره دا ده چې ټوله بده خاطره لري، هېڅ ښه نه لري. بس مجبورۍ دي چې غلا وکړي، سړی وولي، حتی د کور سامان خرڅ کې. بس په کورنۍ کې د اعتبار ختمې هم دی په سارا کې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یوه معتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په هیروینو معتاد کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په هیروینو معتاد کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسه، تا هم یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوڑه شی.
سالیم جانا، ما چه که چه پودر را بانده وحی، ته ده خپل کار کوا. که ده پرین دیوالان دیر اول غواری، نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل با سوک را وخی.
زما ده اکازوی کمال در خیم، آقا خو همستان دیوال ده.
او رښتیا هم کمال مې ښه خوږ انډیوال دی.
نو چې کمال دې خوږ انډیوال دی، هغه ته ولې د پوډرو ساتنه کوي؟
هغه ته مې هم 2 ځله سات کړی دی، خو نه یې مني.
سم ورپسې شلشه، اخر به یې ومني.
څه یې کوم بابا، ما له پوډرو خیر ولید چې پاتې کمال شو. که پاخته هم شي، ما ته به څه ګټه راورسېږي؟
ګټه یې خامخا در رسېږي.
څه ګټه را رسېږي؟ پیسې به راکړي که پوډر؟
که کمال پوډر او پیسې نه درکوي، زه یې درکوم.
نو تا به خام ولې پیسې او پوډر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتي وو؟
ښه خیر، اوس به درنه وغواړم.
ښه سمه ده، بس تر دې وروسته دې پوډر په ما شول. د 1 میاشتې پوډر دې د 1 میاشتې په سر کې لما وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو پوډر شول، پیسې څومره راکوي؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم.
50,000 افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا دې 50,000 افغانۍ همدا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو، نور څه وایي؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډري کولو لپاره تا ته پیسې درکړي دي. که خبر شول، دواړه به په بلاخته شو.
بېرحم اوسه، هیڅوک هم نه خبرېږي.
سلیمه زویه،
دې څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، دا د درغلم.
مېلمنه غواړي؟
ولې نه غواړو؟ خدای دې راوله. راځه راځه،
خو دې داس پی دې در ونیسه چې ومې نه داړي.
راځه، نه دې داړي، چغه ورک سه.
سلام علیکم.
سلام علیکم خورې، خیر راغلې؟ څنګه یې؟ جوړه یې؟
شکر ستا چال دی.
راځه راځه، مه درېږه، راځه دلته کښېنه.
نه نه، کښېنه مه نه، د یوې خبرې لپاره راغلې یم.
د کومې خبرې لپاره؟
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې مېلمه کړی و.
ښه ښه،
ما چای ور وړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی. نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودرې شي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودرې دی، ویل سمه ده.
کمال زویه،
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې. زه به له اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
ښه اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروین اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بلې قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که یې مور راوغواړې هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راوغواړم؟ د مور ثبت سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشې که ما ټوکې کولې.
ښه، ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې د ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو.
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډري شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځینې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګور اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
و صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
دا ساده رادیو ترنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان. احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی دارم.